په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د نن خبرونه د نورو ورځو په څیر په لومړي نیم ساعت خبري مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا لسمه د مې میاشتې 1/10. او ری چې په مسکو کې د وروستۍ غونډې برخوال وایي نه دي توانېدلې پر اوربان موافقه وکړي. نور راپورونه هم خبرو تر خبرونو وروسته. په مسکو کې د سوې غونډې برخوال ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی دی. د سولې ولسي حرکت شاوخوا 10 غړي د هلمند له مرکز څخه د مساکله پر لوري پر لاره دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. په مسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ سوی خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې بین الافغاني خبرې وسوې. په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه لیکل سوي چې د اوربان پر امکان، د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې سوي دي. د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربان اعلان و، داسې اوربان چې د سولې پیلامه سي. د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسالې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د سولې ولسي حرکت شاوخوا 10 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه مساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه شمال ته په 110 کیلومتره کې پرته ده، له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون رسنیو ته په خپل غږیز پیغام کې وویل وطن دوست زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې له خلکو سره ګوري او د هغو ولسي خلکو یو واقعي تصویر چې د تیرو کلونو جنگ جګړو ځپلي نړیوالو ته وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل
د شنبه په ورځ چې د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډېر ښه بالینګ وکړي، هم دغه رنګ په بیټینګ کې ښه وځلېدل، پاکستان ته ماته ورکړل. استرالیا هم یو قوي ټیم دی او د پر امدګۍ سره راغلی دی، نو زه په خپل ټیم باندې هم باوري یم انشاءالله.
د پاکستان د کرکټ لوبډله به نن جمعه د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې پرون جنوبي افریقا ته په 104 منډو ماتې ورکړه. سبا شنبه د کرکټ نړیوال جام لپاره بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د پاکستان د پاوز مشر قمر جاوید باجوه د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او یو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړ. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی وو. د پاکستان د پوځ په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره سوې ویل سوي چې پر بل متقاعد جنرال جاوید اقبال د 14 کلن شاقه بند حکم سوی دی. په بیان کې ویل سوي چې دغو کسانو بهرنیو ادارو ته حساس معلومات ورکړي وو او د پاکستان پر ملي امنیتي معامله کړې وه. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک خبرداري ورکړي که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. براین هوک ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا وروستي حرکتونه د ایران د مخې د بندولو لپاره دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا کلک متحد سعودي عربستان پرون پر ټولو عربو غږ وکړ چې په خلیج کې وروستیو حملو ته په ټول زور سره ځواب ورکړي. د سعودي عربستان مشرانو پرون ویل چې د عربي هیوادونو او د خلیج د سنی هیوادونو د استازو دوی بیړنۍ غونډې به جوړې سي. په دغو غونډو کې به د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو د ټانکرونو د سبوتاژ او د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ادعاو په اړه خبرې کیږي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت په یمن کې حوثي وسلوالو اخیستی دی. تهران په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لیږدول سوی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا کارکوونکی په خټه روسی دی چې زیات ټپونه لري او بلګراد ته لیږدول سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه به د سربیا په پلازمینه کې د هغه له کورنۍ سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي تیره سې شنبه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثریت سربان اوسیږي د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو دویم زخمي مامور په خټه سرب دی، دواړه پولیسو نیولي وو. پولیسو روسي وګړي په هغه ورځ خوشې کړ او سرب وګړي یې وروسته رای ایله کړ. و بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبری مجلې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي په خبری راپورونه کې اوري چې په مسکو کې د ورستۍ غونډې برخوال وي چې نه دي تونېدلي پر اوربان موافقه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د سفر یو قطعې د سرتیرو له ستونزو مو هم خبره وو.
آنان سیلو ما روزه میگیریم در اون امور مجبور هستیم یک چیزی شپای مشروع و امور واجور میکنیم.
در جون دویم دو ماشمان و نریوال و رزده پا پانستان که ماشمان پا چه وضعیت کیدی؟
لفتون همه درد کوی او خبی میم درد کوی چه کور دادم بس استر استومان این کور تلار شما بیا اقیدی نمکتب تزو مکتب نبیا مندرسی تزو.
په نور موضوعاتو کې د پښتون ژغورني غورځنګ بل مشر ماسن محسن داوړ د یوې محکمې د پاره تیار کړل سوی دی چې محکمې ته راوستل سي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبرو.
اوس هم همدا یو غوړي نورسان کې اوس هم رواج دی. اوس هم خلک خوري د گشت ګذر په غرونو کې کوي. اوس هم سالم جوړ دومره چې پرده مونږ یې دلته احساسو.
تر اونۍ مو بجو نور مسایل هم څېړو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلې چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 3 کلنه جګړه خبرې وسوې. خو ځینو سیاستوالو چې په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی شوی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
پاره ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربند پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کول او د شذو پر قونو مثبت یو رغونکې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوی دواړو خواو فوق العاده پرمختګ کړی خو ځینې مسلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند سهیل شاهین ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخواني والي عطا محمد نور اسوسییټډ پرسته ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکرې وکړې. نور اسوسییټډ پرسته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایول لوړ رتبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمېر نور سیاستوال پکې وو. په مسکو کې د طالبانو له 4 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشري ملا عبدالغني برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو. شاهین په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبري اژانسونو په حواله وسلوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې 4 پیل شوه او په 1 پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المنځلو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي ژغېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
مومردل چې په مسکو کې د وروستۍ غونډې برخوال وایي چې د دوی په خبرو کې څه پرمختګ شوی خو بیا هم نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د صفر یو قطې سرتیری د بې کیفیته خوراکي موادو او میوې شکایت کوي. دوی وایي په ټولو روژه کې د سیلو په ډوډۍ او بې کیفیته میوې روژه ماتی کړی دی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د غیر مسلکي کسانو ګمارلو د سرتیرو پر خوراکي موادو هم ناوړه اثر کړی دی. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د کورنیو چارو وزارت د صفر یک قطې سرتیری غلام رسول وایي له سهاره تر ماښامه د سوځونکي لمر لاندې د امنیت لپاره ولاړ دی. غلام رسول چې درنه اوسپنیزه خولۍ پر سر پرتلی ځان پورې تړلی د کابل ښار د عبدالحق په څلور لارې کې موټر تالاشي کوي. حکوم خواړه چې ورته د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کېږي ترې راضي نه دی.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، دی مای مبارک
دیوی دوڑای مخه نده، غوخه مو بی کیفیت ده، دسیلو پا دوڑای روژمات ده، مجبور یو چه خوروائی کلو وی خورو
اونمورم می خوریم.
دی یوازی د بی کیفیت خوراکی موادو نشکایت نکوی، بلکه وی چه میشتینه تنخای هم پر وقت نور کول کی. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له بې کیفیته خوراکي موادو شکایت کوي، بلکې پخوا هم ورته شکایتونه کړي دي. دوی دا هم وایي چې له مخالفینو سره د مبارزې په خاطر مناسب وسله او مهمات هم نه لري. جاوید بل پولیس دی چې وایي خواړه او میوه بې کیفیته ده.
تربوز شمال به مو افطاری کم تربوز بجادم
دی وایي د کیلی پر ځای چې پر روژه ماتی کې هندوانه راکوي خساوي. په پوستو کې د دوی حق څوک خوري؟ پولیس مجبوریږي چې له خپل جیبه ډوډۍ واخلي،
جیبه خود نان بخره.
د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ په دغه ولایت کې د شپږ سوه میلیونه افغانیو د اختلاس خبر ورکړ او ویې ویل په دغه اختلاس کې د دې وزارت ځینې چارواکي او د یو قراردادي شرکت خاوند حاجي رسا لاس لري. دغه کسان د اختلاس او د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د غوښې په سندونو کې د درغلیو له امله نیول شوي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په دغه وزارت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د تړونونو د موادو نه پلي کېدل د دغه فسادونو لاملونه ګڼي. د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو مسؤل محمد ناصر تیموري وایي دی وایي وروستۍ ستونزه د کورنیو چارو په وزارت کې د غوښې موضوع وه. لامل یې د تړونونو نه پلي کېدل دي، یعنې نیم تړون پلی او نیم یې له فساد سره ډک وزارت ته د راپور په بڼه وړاندې کېږي. لبل خوال اداري فساد سره د مبارزې د سار د خپلواک کمیسیون رئیس باری سلام په دې برخه کې بل ستونزې ته اشاره کوي. دی وایي زموږ موندنې دا دي چې د تړونونو ټول مراحل له داوطلبۍ نه نیولې د تړون د ورکړې او اجرا پورې په ټول سیستم کې فساد موجود وي. دغه بنسټ د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس کوونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېره هڅه غواړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي مخکې له دې ویلي چې په دغه وزارت کې به له فاسدو کسانو سره جدي مبارزه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو، د آزادی رادیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
انګلستان پرون له ویست انډیز څخه د کرکټ مسابقه وګټله. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا د کرکټ نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. اوس عصمت سروان د کرکټ ستوری راشد خان درپیژني.
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی، بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي. راشد خان د 1998 میلادي کال د سپتمبر په 6مه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو. د تر اوسه پورې په دوو ټیسټ، 9-5 یو ورځنیو، 8-10 اووره نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی. راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 298 او په شلو وره کې 132 منډې کړې، خو د راشد خان قوت په باولنګ کې دی. د تروسه پوری په شلو وره سیالیو کې 15، په یو ورځنیو کې 125 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولې دي. په 2013 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې له دې نظره چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستي په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ. راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو لکه د هند په آی پی ایل، د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی. د سږ کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د شلو اوره ټیم کپتان وټاکه.
اوس به له سفی الله ستانک ځینې واورو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په داسې حال کې چې موسکو د یوه ډله افغان سیاستوالو او طالبانو کوربه او څو د اوربند په ټینګښت خبرې وکړي، په کابل کې یو ځانمرګي بریت ګڼو خلکو ته مرګجوب له اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې په همدغو دواړو پیښو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي، په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي د پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې سپاره ځانمرګي بریدګر حمله وکړه، شپږ کسان یې ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي، لکه چې دا پوځي اکاډمي په 2014 کال کې پرانیستل شوه، هم اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم طالب وسلوالو بریدونه پرې کړي. واشنگتن پوست لیکلي، په کابل کې دا برید داسې وخت شوی چې په موسکو کې د غونډې ګډونوالو اوربند ته د رسیدو یا آن د اوربند له هیلې پرته خپل بحث پای ته رسولی. د مقالې په دوام کې د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي دوی د خبرو له بهیره راضي دي او دغسې بحثونو ته به دوام ورکوي. د موسکو په غونډه کې طالبانو د دې ډلې د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ برخه اخیستې وه. له افغانستانه هم پخوانی ولسمشر عابد کرزی، ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید هنیف اتمر، د خلکو د وحدت ګوند رهبر محمد محقق، عطا محمد نور او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. دوی لومړی د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې وروسته په افغانستان کې د اوربند او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړی. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلي او په موسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند د طالبانو او افغان سیاستوالو په مخامخ خبرو کې حضور نه درلود. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي، طالبانو او د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفینو د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې چې د موسکو په خبرو کې فوق العاده پرمختګ کړی، خو ورځپاڼې لیکي افغان حکومت لا د دواړو خواوو په بحثونو کې نه دی شامل او اوربند هم نه دی اعلان شوی. ډیلی میل لیکي، محافظه کاره طالبانو د موسکو په زړه کې په یو لوکس هوټل کې څه باندې دوه ورځې تېرې کړې او له څو وتلیو افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. د طالبانو او یوه ډله افغان سیاستوالو د بحثونو په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شوه. د دوی په اعلامیه کې د موسکو خبرې مؤثرې او رغنده بلل شوې. د بین الافغاني خبرو دوام، د اوربند ټینګښت، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د ملکیانو خوندیتوب، د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو خاتمه او د اسلامي نظام ټینګښت هغه مسایل دي چې په یاد اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده. په دوام کې راغلي، له دې چې ځینې مسایل ډیر بحث ته اړتیا لري، موافقه وشوه چې خبرې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د ډیلی میل په لیکنه دی ته په پام چې د کابل اداره یو ځل بیا حاشیه ته اچول شوې، له دې خبرو د پام وړ نتیجې ترلاسه کول ستونزمن ښکاري.
د جون میاشتې دویمه نیټه د ماشومان له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ په 10 کال کې لمانځل کیږي چې لا هم ګڼ ماشومان ښه ژوند نه لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
پلازمینه کابل د افغانستان تر نورو ولایتونو د ماشومان د پرمختګ لپاره نسبتا ښه ځای. ندا او سبحان د کابل ښار په یو وړکتون کې تر روزنې لاندې دي. دوی ته د کورنۍ له لوري ښې اسانتیاوې برابرې دي او د ماشومتوب ښې ورځې تېروي.
خوشحال
همدې ښار په بله څنډه کې بیا یو بل افغان ماشوم 13 کلن محمد سمی چې ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ یې پښې ملولي کړي، د 13 هغو افغان ماشومانو یوه بېلګه ده چې سخت کارونه کوي. دای په ښار کې موټر ته سپرلۍ ټکوي. محمد محمد سمی چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست دی وایي په ورځ کې له 300 تر 200 افغانۍ پیدا کوي او د خپل کورنۍ ورځنی عاید برابروي.
سپور دادن بیا درد کوي، لاسونه مې درد کوي او پښې مې درد کوي. سپور دادم بس ستړی ستومانه کور ته لاسونه بیا هغې دینا مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو.
دای له حکومت او د ماشومانو د ملاتړ اړوند ادارو نه غوښتنه کوي چې د ژوند د کړاوونو په راکمولو کې ورسره مرسته وکړي. محمد سمی یوازینی افغان ماشوم نه دی چې د افغانستان روان وضعیت ترې د ماشومتوب دوران اخیستی، بلکې د پشان ګنج مې نور ماشومان هم له دغه شان ناخوالو سره مخ دي. خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال ادارې یا سیف د چلډرن په خبره د تیرو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو په ژوند کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي. د بیلګې په توګه له وخت وړاندې په ودونو کې 40% کموالی راغلی. د دغې ادارې د یو تازه راپور له مخې بیا په دغه هیواد کې 40% ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. 6.9% له 50 کلونو کم عمره ماشومان مړه کیږي. د دغې ادارې ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې جګړې او اقتصادي فقر له ګڼ شمېر افغان ماشومانو د ماشومتوب دوره اخیستې ده.
متاسفانه به اساس گزارش هایی که آمده
له بعد مرغه تازه راپورونه دا ښیي چې د ماشومانو تلفات ورځ بلې ته لوړیږي. افغان ماشومان په افغانستان کې د لویانو په پرتله د جګړو له امله تر ټولو زیات زیانونه ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم د پرمختګونو یادونه کوي، خو وایي چې لا هم د افغان ماشومانو د زده کړو په برخه کې ګڼ خنډونه پراته دي او له کورنیو غوښتنه کوي چې د ماشومانو په روزلو کې ورسره مرسته وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسله چیړو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دویم مشر محسن داوړ هم نیول سوی دی. محسن داوړ د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړی دی. داوړ په بنو کې د ترهګرۍ ضد محکمې ته وړاندې سوی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان له مشرانو جرګې سره خبرې کړي او د خپل ملګري علي وزیر د خوشي کېدو په څیر خپلې اساسي غوښتنې ورته وړاندې کړي دي. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات برابر کړي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت یو حکومتي ویاند شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوز پر یو پوسته د حمله د ادعا او په ارتباط نیول شوی دی. شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو، خو محسن داوړ پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
او با گرفتار شوم نه مخپله گرفتاری ورکړه، ځکه چې هغه کوم اف آی آر شو نو مس خامخا یو قانوني تقاضا و نو قانون نه سبا به هم پیش کړم مخپله ځان پیش کوم. ما ته زه د احتساب نه ریکم، احتساب نه دی هي د انویسټیګیشن دوشي نه به هغه کې پته ولګي چې څوک چا څه کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کړې چې د پاکستان پوځیانو د تیر یکشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر سوله ییزو لاریون کوونکو ډزې کړې او 13 تنه ملکی وګړي وژلي دي. خو د پاکستان پوځ ویلي چې درې مظاهره چانو جلسیو. د پاکستان پوځ پر محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر بل غړي علي وزیر تور لګولای چې په هغه ورځ پر پوځي پوسټه په حمله کې لاس درلود. د پاکستان پولیسو علي وزیر د تیر یکشنبه په ورځ نیولای دی. علي وزیر هم د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستان د سنا له یو شمیر غړو سره کتلی او غوښتنه یې کړې ده چې علي وزیر ژر تر ژره خوشی سي. منظور پښتین د خړ کمر د پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه هم کړې ده. هغه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز باید پای ته ورسیږي او د پاکستان مرکزی حکومت باید په قبایلو کې واک له پوځ واخلي او ملکی ادارو ته وسپاري. د پاکستان په سنا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز بیګا له منظور پښتین سره د کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي.
حکومت سره اوس خبرې کوو بلیګیایو جنمن خبرې وي. زموږ کوشش دا ده د کمیټې چې موږ دې د دې ترمنځ هغه چې کومه سزا ده د یو بل باندې نه اعتباره هغه چې ختم شي او چې دا پرم نه تریسي سره او سیاسي طریقې سره حل شي.
د بشري حقوقو د ملاتړ نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د مې په دیرشمه پر پاکستان رغ کړی چې د سوله ییزو اعتراض کوونکو د قتل په اړه خپلواک پلټنې وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې د آسیا د برخې مشر براد ادمز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو د اعادې او د پښتنو د بنیادي حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
تاسی ازادی رادیو تا واجیست. په خبرونه کې نور مسائل هم تیرو خوص د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په مسکو کې د وروستۍ دوه ورځنۍ غونډې ګډونوالو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ شوی خو ندی توانېدلي پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وسوې. د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه موساکلا ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه د شمال په 110 کیلومترۍ کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي. د پاکستان د پوځ مشر د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان ایو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړی دی. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محکمه سوي وو. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي ابراهیم هوک خبرداری ورکړ که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. او په کاساو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لېږدول سوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
کریم شایده د غزنی له مقر نه په خپل سیمه کې لیکلي تر څو چې د سولې حادثې په یوه اتفاق او له یوه ادرس نه وي په انفرادي غونډو افغانستان ته سوله راتللی نه سي. محمد قاسم زوک له هلمنده کچیر اوربند سیموش به ډیر خوشاله سو خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند و نه کړي. قاسم شاه مشال له لغمان لیکلي له طالبانو غواړم چې د کوچني اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي تر څو هیوادوال په آرامه فضا کې کوچني اختر ولمنځي. اتل له زابل په خپل سیمه کې لیکلي یوازیني خلک طالبان باندی چې پر سوله باور نه لري او له افغان وژنې او د خپل هیواد له بربادۍ خوند اخلي. ذبیح الله عبود جانه د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي نه به سوله راسي او نه به په هیواد کې اوربند وسي. ژمن له غزنی په خپل سیمه کې لیکلي حکومت باید د ځنګړو ځواکونو معاش او امتیازاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي ځکه دا هغه ځواک دی چې دښمن یې په ځالو کې ځپلی دی. عبدالواحد مدقق د لوګر لیکلي په لوګر کې د ورځې په نیمایي کې د افغان بسیم شبکې فعالیت خطه کېږي موږ یې ستوندو سره مخامخ کړیو. نظام الله صافی لیکلي افغانستان به انشاءالله د شنبې ورځ د کرکټ مسابقه وګټي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي ملګري ملتونه باید پر پښتون ژغورنې غورځنګ د روانو ظلمونو مخه ونیسي. پاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي رادیو خپرونې د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د ویب سایټ آدرس دی.
د ژوند رنګونه
نورستان ته خودکفا یو ځای غوندي وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالي جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینې کالي بالاپوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونه به دا مالونه کته کوو کور کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړله واز د شیانې خوړله بیا څنګه وه بد نه پې لګېدل؟
بد نه پې باندې لګېدل ځکه چې هلته هوا پاکو هلته لوګی نشته هلته ګرد نشته هلته شفاف دی دی نورستان نو مخکی په دی بلوچستان په نام یادی د نورستان منطقه
اوس څنګه را کوم زیرغوري تاسو یو خري واز د اوخري
اوس هم امدا زیرغوري نورستان کې اوس هم رواج دی اوس هم خلخوري د گشت گذر په غرونو کې کوي اوس هم سالم جوړ دومره چې فرد مونږ یې دلته احساسو مونږ د نورستان یو دلته فردن باندې شان په مونږ ډیر بد لګيږي ټول مریضان اته چې مونږ خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي نام خدا حالت هوا چون خده
تخپل چې اوس مثلا واز د اوخري چې په کابل کې کنه څومره بد تاثیر در باندې کوي
زه خو واز لاسکه چې دا دی نواتی غوړي نشم کولای دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بخي غوړ نه پاري زیاتره خوراک نه جواره ده چارمغز خورم د وینو غوړوالې راته پیدا شوه ده
معمولا خوراک د ډیر سپور شیان دي
نو د دې شیان دي چې یعنی وچی او د غوړ څه چی جذب کی خلاص
لدی سره اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده دویمه سهارنی خبری مجله له سید سمی عباس نووري
تشکر